ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پاتې ورسیدې. نن په پنځنبه ورځ د 1415 یوم هجری المریز کال د سلوغي د لوی د میاشتې اومه د 2018 میلادي کال د جنوري ل شپږم سره برابر ده. نوریاس نوری مودا لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل تخنیکي همکار امانه مرزي په مرسته وړاندې کوم. او رئیس د حکومت اجرائیه رئیس د افغان کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له نوي کمشنر سره په خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې په پاکستان کې افغان کډوال باید په زور له هغه هیوادونه ایستل شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې هڅې پیل کړي چې په یونان کې د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدګۍ لپاره په هغه هیواد کې نوی سفارت پرانیزي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهم خبرونو سره پیلو. سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش اداره وایي چې افغانان هر کال تر 250 میلیونه ډالر ډیرې پیسې له خپل هیواد بهر په درملنې لګوي. د ژغورنې ټیم په تهران کې پرون له نړېدلې ودانۍ 8 مړي راوویستل. د قزاقستان ولسمشر وویل چې د خپل واک یوه برخه به پارلمان او وزیرانو ته ورکړي. د خبرونو تفصیل. د یو نوی راپور له مخې افغانان هر کال تر 250 میلیونه ډالر ډیرې پیسې له خپل هیواد بهر پر درملنې لګوي. په دغه راپور کې چې سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې پرون خپور کړی ویل شوي چې د دغو افغانانو چې بهر ته د درملنې لپاره تللي شاوخوا 2.5% کې لومړی په خپل هیواد کې د روغتیايي خدماتو د ترلاسه کولو هڅه کړې ده. د سیګار د راپور له مخې یوازې د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې USAID د افغانستان پر روغتیايي چارو نږدې 1 میلیارد ډالر لګولې دي. خو د شویو مرستو سره سره الله هم د افغانستان د روغتیايي چارو برخه له ستونزو سره مخامخ ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مشر پیر سید احمد ګیلاني زوی سید حامد ګیلاني د دولت په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د خبرو له لارې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. سید حامد ګیلاني پرون په ارګ کې د خپل پلار د فاتحې تر مراسمو وروسته په دې پسې دا خبره وکړه چې جهادي مشر صبغت الله مجددي د پیر ګیلاني پګړۍ ورپسار کړه. تر اوسه د افغانستان حکومت پریکړه نه ده کړې چې د پیر ګیلاني پر ځای څوک د سولې د عالي شورا مشر وټاکي. پیر سید احمد ګیلاني د شنبې په ورځ د 84 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله په کابل کې وفات شو. د سالنګ لویه لار د ورځې په مخه پرانستل شو. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس جنرال عبدالرجب تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د ډیرو واورو له امله د ماښام تر 5 بجو وروسته لار بنده وو. دا لویه لار مو پاکه کړې. اوس به د سهار له 5 بجو دا لار د ترافیک په مخ پرانستې وي چې لومړی د مسافرو موټرو ته او بیا باروړونکو موټرو ته اجازه ورکوو چې سفر وکړي. د جنرال رجب په وینا په سالنګونو کې د واورو له امله څوک نه دي مړه شوي. خو د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې عالي اداره وایي چې په نور هیواد کې روانې اونۍ د واورې له امله 19 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د زیمبابوې له الف ټیم سره سبا د 50 اوورونو لوبه وکړي. دا لوبه به د زیمبابوې په مرکز هراري کې د کابل په وخت د ماسپښین په 12 بجو پیل شي. ټاکل شوی چې افغان لوبغاړي له کوربه هیواد سره د 51 ورځنیو رسمي لوبو تر پیلېدو مخکې یو لړ نورې دوستانه مسابقې هم وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق استانګزي د زیمبابوې له ملي ټیم سره د لوبو په اړه وویل:
پښپاړسم باندې زمونږ لومړی سیالي ده او په 20م باندې اخیرنی 15م سیالي ده. په 23م تاریخ به دوی بیرته هندستان هیواد ته راځي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به بیا په هند کې له ایرلند سره یو لوبي تر سره کړي. د ژغورنې ټیم په تهران کې پرون له نړېدلې ودانۍ 8 مړي راوویستل. له دې سره د 12 منزله ړنګې شوې ودانۍ د تلفاتو شمیر 15 ته ورسېد چې 12 د اتفاق غړي دي. د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په دې ودانۍ کې اور ولګېد او بیا ونړېده. په پیل کې دولتي رسنۍ د اور وژنې د څانګې د وژل شویو کسانو شمیر 10 تنه یاد کړ. تر هغه وروسته ایراني چارواکو د دې پېښې د قربانیانو کره شمېره نه وه اعلان کړې. خو لا هم د اتفاق 15 تنه تریتم دي چې په اغلب ګمان مړه شوي به وي. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف وویل چې د خپل واک یوه برخه به پارلمان او وزیرانو ته ورکړي. نظربایف زیاته کړه چې په دې ډول به له ده سره د ستراتیژیکو موضوعاتو، بهرنۍ تګلارې او د ملي امنیت واک پاتې شي. نظربایف پرون په خپله وینا کې چې د قزاقستان دولتي تلویزیون خپره کړه وویل تر دې وروسته به پارلمان صدراعظم او وزیران انتخابوي.
важно усилить роль парламента в формировании правительства.
Да مهمه ده چې پارلمان واک د حکومت په جوړیدو کې زیات شي او د کابینې صلاحیتونه وکیلانو ته وسپارل شي. هغه ګوند چې پارلماني انتخابات ګټي هغه به د حکومت په جوړیدو کې ډیر لاس لري. په طبیعي ډول به حکومت خپل واک له پارلمان اخلي، نه د پخوا په څیر چې له ولسمشره اخیست. نظربایف زیاته کړه چې د جنوري په لومړیو کې یوه ډله ګمارلې وه چې په اساسي قانون او نورو قوانینو کې د بدلون لپاره مسوده چمتو کړي. د اوس لپاره د قزاقستان صدر اعظم ولسمشر غوره کوي او پارلمان یې تاییدوي. صدر اعظم بیا کابینه انتخابوي او د کابینې غړي هم د ولسمشر تایید ته اړتیا لري. شپږاویا کلن نظربایف له 28 کلونو رئیس د قزاقستان ولسمشر دی. په باکو کې محکمې د اپوزیسیون یو شمیر غړي د اوږدې مودې په مخه زندانی کړل. محکمې د دې کسانو د جرم په اړه وویل چې دوی په ښکاره د حکومت د ړنګېدو خبره کوله او قومي، مذهبي او ټولنیزو شخړو ته یې لمن وهله. د باکو ښاري محکمې د اسلامي وحدت د تحریک مشر طلحه باقرزاده او د هغه مرستیال عباس حسینوف په شل کاله بند محکوم کړل. د اپوزیسیون د مخکښ ګوند ولسي جبهې مرستیال فواد قهرمان لې لس کاله زندانی کړ او شپاړس تنه نورو سیاسي فعالان ته له 4.5 تر 19 کلونو د بند سزا واوروله. دا کسان ویلي چې دوی بیګنا دي او ځینو یې دا خبره هم کړې ده چې په زور ترې اعتراف اخیستل شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. په دمو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایي رئیس د افغان کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له نوي کمیشنر سره په خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې په پاکستان کې افغان کډوال باید په زور له هغې هېوادونه ایستل شي.
دغه افغانان باید په عزت خپل کور ته بېرته راستانه شي او د راستنېدنې بېرته د هغوی په خوښه وي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي په یونان کې د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدګۍ لپاره غواړي په اتن کې د افغانستان سفارت پرانیزي.
همکاری در کشور کشور افغانستان در یونان وعده هر گونه همکاری داشته شد.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د بریښنا د تولید د 15 کلن پلان د عملي کېدو لپاره له نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون هغه دوه نوي تقنیني فرمانونه لاسلیک کړل چې له مخې امریکا ته د کډوالو په ورتګ سخت محدودیت وضع کیږي. او د ژوند رنګونو کې بله یو ماسله واوري چې هم درس وایي هم کار.
سناسه کې خو کوشش کوو چې مثال درس نه پاتې نشو د سیزن رسو ورته مقصد موږ نه پاتې کیږي. سناسه خو بیا هم ځان رسو.
رازو د خبرونه لومړی موضوع ده. د افغانستان حکومت له ملګرو ملتونو سره د هغو افغانانو پر ستونزو خبرې وکړې چې په پاکستان کې مهاجر دي. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو په پاکستان کې له افغان کډوالو غوښتي دي چې که چیرته د پاکستان له امنیتي ادارو شکایت لري له دوی سره دې دا ستونزه شریکه کړي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
تمه ده چې د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې استازي په پاکستان کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې به له پاکستانه د افغان مهاجرو د ایستلو پر مسلې خبرې وشي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې د دې درې اړخیزې غونډې پاړه د افغان کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو له نوي عالي کمشنری فاتحه مجذوب عبدالله سره خبرې وکړې. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوری به د پاکستان په غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې افغانان باید پریښودل شي چې په خپل خوښه خپل هیواد ته راشي.
د افغانستان، پاکستان او یونیسیر باندې اړخیز غونډه پلان دی چې د پاکستان په کوربتوب د راتلونکي ایسوي میاشتې یعنی د فبروري پر 15 نیټه جوړه شي. د بحث موضوع یې په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د اسنادو او بیرته افغانستان ته راستنېدو په ارتباط ده. کچیری دغه پروسه د مارچ میاشتې کې پیل کیږي. دغه افغانان باید په عزت خپل کور ته بېرته راستانه شي او د راستنېدنې بېرته د هغوی په خوښه وي.
په پام کې ده چې په دې درې اړخیز غونډه کې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي، خو تر اوسه دا خبر په رسمي ډول نه دی اعلان شوی. بل لور ته ملګرو ملتو په پاکستان کې یو پروګرام پیل کړی چې هر افغان کولی شي چې د پاکستان له امنیتي ادارو شکایت وکړي که چیرته له پاکستانه په زور د دوی د ایستلو هڅه کړې وي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې د چهارشنبه په ورځ وویل چې افغان مهاجر کولی شي چې د ټویټر، فیسبوک او یا هم عادي پیغام له لارې له ملګرو ملتو سره خپل شکایت ثبت کړي. ملګری ملتونه وای چې په دې ډول به دوی د کډوالو پر ستونزو لا ښه خبر شي. د جرمني اژانس په باور د بشري حقوقو فعالان وایي د دې سربیره چې اسلام آباد 13 لکه افغان کډوالو ته د روان میلادي کال تر اخره په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده، بیا هم د دغه هیواد امنیتي ادارې له بیلابیلو لارو پر افغان کډوالو فشار راولي تر څو افغانستان ته ستنه شي. داسې ښکاري چې د افغان مهاجرو پر ثبت شویو شکایتونو به په راتلونکي درې اړخیزه غونډه کې چې د فبروري په 15مه په پاکستان کې جوړې شي خبرې وشي.
به هم د افغان کډوالو د ستونزو په موضوع کې تم کې وو د افغانستان حکومت وایي تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې په یونان کې خپل سفارت پرانیزي څو وکولی شي. د افغان پناه غوښتونکو ستونزې هوارې کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل په همدې هدف یو افغان پلاوی په یونان کې له چارواکو سره خبرې کړې دي. یونان ته تیر کال نږدې 1,60,000 افغان پناه غوښتونکي د سمندر لارې رسیدلي وو چې تر سوریې وروسته دویم زیات شمیر افغانان وو. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
افغان حکومت وی په یونان کې د بیبرخلیک افغانانو د ستونزو د حوالی لپاره ځینې هڅې پیل کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په یونان کې د افغان پناه غوښتونکو د وضعیت د ارزونې او د سفارت د پرانیستلو لپاره یو افغان پلاوی دغه هیواد ته تللی دی. ښاغلی مستغنی وویل یونانی چارواکو افغان پلاوی ته راډ ورکړی چې د پناه غوښتونکو د ستونزو په حواري او د سفارت د پرانیستلو په چارو کې به پوره همکاري ورسره کوي. ښاغلی مستغنی وایي د افغان حکومت یو پلاوی یونان ته تللی دی څو هلته د افغان کډوالو ستونزې وارزوي او له یونانی چارواکو سره د دغو ستونزو د حواري لپاره خبرې وکړي. خوشبختانه یونانی چارواکو هم د افغان پناه غوښتونکو د ستونزو د حواري او هم په هغه هیواد کې د افغان سفارت د پرانیستلو لپاره د هر ډول همکاریو ژمنه وکړه. کغلی مستغنی ویل د سفارت د پرانیستلو لپاره په خوا تړونونه شوي خو د یو لړ رسمي پروسو تر بشپړېدو وروسته به د سفارت پرانیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمیشنری یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې په 2018 کال کې چې لومړی میاشتې لا هم نه ده اوښتې شاوخوا زر تنه پناه غوښتونکي یونان ته رسېدلي چې دویم زیات شمېر یې افغانان دي. په 2018 کال کې دا شمېر نږدې 1,60,000 ته رسېده چې بیا هم له سوریې وروسته دویم زیات شمېر پناه غوښتونکي افغانان وو. که څه هم اروپا ته د 2015 کال په نسبت تیر کال د پناه غوښتونکو شمېر شاوخوا 80% کم شوی وو، خو سړه هوا، د هستوګنې نشتوالی، لوږه، د جرمونو لوړېدل هغه څه دي چې ورځ تر بلې زیات شول. افغان نړیوال سازمان په وینا په یونان کې پاتې افغان کډوال چې د اروپای اتحادیې بډایو هیوادونو ته د تګ غیر قانوني لارې ورته تړل شوی، له یونانه د وتلو لپاره ډیر محدود قانوني امکانات لري. دوی د بیړني هستوګنځای په پروګرام کې هم نه دي شامل شي. د نورو هیوادونو کډوال ترې برخمن دي. افغان پناه غوښتونکو په یونان کې بیلابیل رسنوي ته ویلي چې له دوی سره تبعیضي چلند هم کیږي. ځینو نړیوالو خبرونو له هغې ډلې ابزرور لیکلي چې ظلمي افغان کډوال یونان کې له خواري ځانونه پلوري. ابزرور تیر میاشت د ټکی ته اشاره وکړه او ویل چې د یو شمېر نورو هیوادونو ځوانان هم دا کار کوي، خو ګڼ افغان ځوانان چې مشران او کورنۍ ورسره نشته په اتن کې د شپې ناست وي څوک پیدا شي او دوی لزان سره یوسی. په 2015 کال کې څباندې 1,000,000 پناه غوښتونکي د سمندر لاري اروپا ته ورسېدل چې یو زیات شمیر جرمني ته ولاړل، خو لا هم لدی ډلې لزګونه زره د یونان په کمپونو کې د برخلیک د روخانیدو لپاره سړې شپې سبا کوي.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 یو او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
غرض د افغان بي سي ماته سوال شمیر لري هم کولای شي چې موږ ته پیغامونه راوستوي. موږ هم پیغامونه تاسو خبرو وبجي او 15 دقیقې دونکو یو ځل بیا په مخ لري د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش اداره یا سیګار وای چې افغانان هر کال تر 250 میلیون ډالر ډیری پیسې له خپل هیواد بهر پر درملنې لګوي. سیګار د غراس په نوي راپور کې ویلي چې د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې د افغانستان پر روغتیايي چارو نږدې 1,500,000,000 ډالر لګولي، خو تر اوسه په دې هیواد کې په روغتیايي چارو کې ډیر ستونزې موجودې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مشر پی سید احمد ګیلانی زوی چې پرون جهادي مشر صبغت الله مجددي د پیر ګیلانی پګړۍ ور پر سر کړه، د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د خبرو له لارې د سولې له بهیر سره یوځای شي. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس جنرال عبدالرجب ازادي راډیو ته وویل چې د سالنګ لویه لاره د ورځې پر مخ پرانستل کیږي. تر ماښام د ماښام تر اوو بجو هره ورځ کوی شي چې موټر پر دې لارې تګ راتګ وکړي. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د زیمبابوې له الف ټیم سره سبا د 50 اورونو لوبه وکړي. دا لوبه باید د زیمبابوې په مرکز هراري کې د کابل په وخت د ماسپښین په 12 بجو پیل شي. د ژغورنې ټیم په تهران کې پرون له نړېدلې ودانۍ 8 مړي راوستل. له دې سره د 12 منزله ړنګې شوې ودانۍ د تلفاتو شمیر 15 ته ورسېد چې 12 د اطفایې غړي دي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف وویل چې د خپلواکۍ یوه برخه به پارلمان او وزیرانو ته ورکړي. په باکو کې محکمې د اپوزیسیون یو شمیر غړي د اوږدې مودې په مخه زنداني کړل. او سم د افغانستان پر نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت څاروان ته به غوږ شو.
د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ له مرستندویو هیوادونو وغوښتل چې د ماشومانو د زده کړو او د ملکیانو د ژوند په ساتنه کې د افغانستان پر حکومت فشار راوړي. د بشري حقونو د ډلې په افغانستان کې د معارف پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې ده. په تیرو 15 کلونو کې تل د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان د ښوونځیو په سوځولو، ویجاړولو او د زده کوونکو او ښوونکو پر وژلو تورن شوي، خو د بشري حقونو څارونکو دا ځل د افغانستان حکومتي ځواکونو ته د تور ګوته نیولې ده. د بشري حقونو د څار ټولنه په یو راپور کې چې په خپل خبرونه کې خبر کړی دی، د بغلان ولایت پر یو ښوونځي د طالبانو د حمله په اړه جزئیات خبره کړي چې افغان امنیتي ځواکونو په کې اړولې وو، او د حمله په نتیجه کې په ښوونځي کې ویني بهیشیا او په کنډواله بدلیږي. هیومن رایټس واچ وای له 2015 کال را په دی خو پولیسو دا ښوونځي له دې سره سره ونیو چې زده کوونکي سخت د زده کړو دوام ته لیواله ول. د ښوونځي مدیر په کابل کې جګپړو چارواکو ته ولیکل چې امنیتي ځواکونه د دوی له ښوونځي وباسي، او هغوی هم موافق امر ور ولیږه، خو د امنیتي ځواکونو قومندان د مرکز د امر پروا ونه کړه. د بشري حقونو د څار د ډلې په لیکنه کې وړاندې راغلي کله چې د اسموینې وخت راغی، د ښوونځي مسؤلانو بیا د مرکز امر قومندان ته ورښکاره کړه، خو د تر قومندې لاندې ځواکونو هغه خواته ډزې وکړې چې ښوونکي او زده کوونکي راغونډ شوي ول. د بشري حقونو د څار ډلوي په یو څېړنه کې چې دوی په 2014 میلادي کال کې وکړه، ورته څرګنده شو چې امنیتي ځواکونه په زیاتېدونکي ډول له ښوونځیو څخه د طالبانو پر ضد د سنگر په توګه کار اخلي. او وال سټریټ ژورنال رسپانې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو په ټلیفوني خبرو کې یوې نوې موضوع ته اشاره کړې ده. رسپانې لیکي په دې خبرو کې چې د دسمبر په وروستیو کې وشوي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د زیاتېدو پر انتخاب د نظر تبادله وشوه. وال سټریټ ژورنال وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا نوی منتخب شوی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته وویل چې د هیواد امنیتي حالات مخ په خرابېدو دي. وال سټریټ ژورنال د خراسوي چې شاغلی ټرمپ اشرف غنی ته وویل چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره به دغه هیواد ته د نورو پوځیانو پر استولو غور وکوي. د دا هم وویل چې افغانستان ډېری منابع او امکانات لري، او امریکا به له دغو سرچینو څخه د استفادې لپاره د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي. خو له دې وروسته ډونالډ ټرمپ د لوړې په مراسمو کې د افغانستان یادونه ونه کړه. افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د لېږلو په اړه د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د خبرو په هکله افغان چارواکو تر اوسه پورې څه نه دی ویلي، خو د ولسمشر غنی مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته یوازې دومره وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه ګواښ پر جدیت خبر دی چې تروریزم ټول نړۍ ته متوجه کړی دی.
د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو په چارو کې د دولت وزیر وایي هیواد هڅې پیل کړي چې د افغانستان د اردو په اکاډمیو کې د زده کړې د ظرفیتونو کچه د بریتانیا د سنډ هارتس پوځي اکاډمي سندر ته لوړه کړي. هغه دا څرګندونې پرون په کابل کې د سنډ هارتس له اکاډمۍ څخه د دریو افغان افسرانو د فراغت په لوړه کچه د فراغت د مراسمو په غونډه کې وکړي. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د وسلوالو ځواکونو په چارو کې د برېټانیا د دولت وزیر وای هیواد د افغان ځواکونو د ظرفیت لوړولو او د خوونې او روزنې معیاري کولو هڅو ته اشمن دی. مایک پیننګ د سه‌شنبې په ماښام په کابل کې په عالي درجه د افغان درې افسرانو د فراغت د مراسمو په غونډه کې چې د برېټانیا له سنهارست اکاډمي څخه فارغ شوي و وویل کابل ته له سفر څخه یو هدف په کابل کې د سنهارست د اکاډمۍ تدریسي نصاب څخه لیدنه ده.
شو چې د سندارست کرنول او نایوی اکاډمیو کې زیات کسان وروزو. د دې سربیره د ظرفیت لوړولو په برخه کې هم مرسته کوو. ساسو خلکو ته د برېټانیا د کیفیت په شان روزنه ورکوو. زموږ د همکاري او هدف د داسې لایق کسانو روزنه ده چې اوس دلته حاضر دي.
خغلی پیننګ زیاته کړه په افغانستان کې د هغو برېټانوي سرتیرو شمیر چې د افغان ځواکونو په روزنه مصرف دي له 450 څخه 500 ته زیاتوي څو ګټور تمام سي. د هغه په وینا کابل ته د سفر یو هدف د افغانستان په سندهارس پوځي اکاډمي کې د زده کړو د وضعیت څېړل دي چې دغه اکاډمي په 2014 میلادي کال کې د برېټانیا په مرسته جوړه شوه. بلخوا افغان افسر بهزاد بهنام حیدری چې تازه د برېټانیا له سندهارس اکاډمي څخه په اعلی درجه فارغ شوی او د دغه هیواد ملکي ورته د ستاینې په هدف افتخاري توره ورکړې وایي چې له خپل زده کړو څخه به د هیواد د خپلواکۍ لپاره ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان ځواکونو لپاره تیر کال خورا خونړی و او راتلونکی کال هم له ګواښونو څخه ډک بلل سوی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي اردو لوی درستیز قدم شاه شاهین په جوړه شویو مراسمو کې وویل
له نور مرستو سربیره د برتانیا له هغو مرستو څخه چې په افغانستان کې اکاډمي جوړه کړي او بیا یې د سندارست له برتانوي اکاډمۍ سره نښلولي نیک اقدام دی. هیله لرو چې دغه درې تنو ته ورته نور ځوانان هم افغانستان ته ویاړ راوړي او په دې سره تروریزم او د افغانستان دښمنان وځپل شي او هیواد او نړۍ ته سوله راشي.
د وسلوالو ځواکونو په چارو کې د برېټانیا د دولت وزیر د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو وویل په دغه هیواد کې له مسلکي اردو پرته د سولې راتګ امکان نه لري. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغان حکومت د نړیوالو له مرستو او فرصتونو څخه په استفادې د افغان ځواکونو مسلکي ظرفیتونه لوړ کړي څو په راتلونکي کې په خپلواکه توګه له خپلې خاورې د دفاع جوګه سي.
د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت چارواکو د برېښنا د تولید د 15 کلن پلان د عملي کېدو لپاره له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان حکومت هیله من دی چې په راتلونکو 15 کلونو کې وکولی شي په افغانستان کې دننه شاوخوا 2000 میګاواټه برېښنا تولید کړي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د بروکسل کانفرنس په تعقیب افغان حکومت د مرسته کوونکو هیوادونو او پانګوالو ادارو څخه غواړي چې د انرژي سکتور د پراختیا لپاره د چمتو شوي طرحې په عملي کېدو کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني او یو شمېر نور افغان چارواکو خپل دا پلان د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ځینو مرسته کوونکو هیوادونو له سازو سره شریک کړ چې له مخې افغانستان تر 15 راتلونکو کلونو پورې شاوخوا 2000 میګاواټه برېښنا تولیدولی شي. ښاغلي عثماني د دې پلان د تشریح په غونډه کې وویل چې که د بروکسل په کانفرنس کې له افغانستان سره شوی مرستې افغان لوري ته په خپل وخت ورسیږي نو پر ځان د بسیا کېدو لپاره به د افغان حکومت اقدامات چټک وي. عثماني وایي د انرژي سکتور په برخه کې پرمختګ نه یوازې زموږ لومړیتوب دی بلکې دا کار د سیمې د ثبات لپاره هم مهم دی. زه له ټولو اړونده مرسته کوونکو او پانګوالو غواړم چې دې برخې ته ځانګړې پاملرنه وکړي او خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. موږ د خپل انرژي پلان تطبیق او سیمه ییزو همکاریو ته ژمن یو خو دا کار زموږ د مرسته کوونکو پاملرنې پرته ممکن نه دی. د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د څه باندې 15 میلیارد ډالر ژمنې تر څنګ اعلان وکړ چې تر 2000 کال پورې به له دغه هیواد سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. افغانستان دا وخت د اړتیا وړ شاوخوا 80% برېښنایي انرژي له ګاونډیو هیوادونو واردوي خو د اړوند وزارت چارواکي وایي چې تر 2022 کال پورې به د مرسته کوونکو هیوادونو په مرستو دا اندازه له خپلو کورنیو سرچینو بشپړه کړي. له دې سره د جمهور رئیس سلاکار محمد همایون قایومي چې بهرنیو استازو ته د معلوماتو ورکولو په دې غونډه کې ګډون کړی و وایي افغان حکومت د خپلو دغو اهدافو پوره کولو لپاره کافي اصلاحات راوستلي دي. دی وایي موږ ځینې اساسي تغییرات راوستلي چې دغو اوسنیو اړتیاو ته بدلون ورکولی شي. زموږ لپاره ډېر زیات فرصتونه شته چې له خپلو سرچینو استفاده وکړو او د سلګونو میګاواټه برېښنا د تولید لپاره شاوخوا 40 پروژې پیل شوي دي.
میگاوات.
افغان چارواکی وایي چې د انرژي لاړخه پر ځان د بیسیا کېدو لپاره 15 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري، هغه رقم چې لا لوړاندې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې ده. د اوبو او انرژي وزارت چارواکو په باور په کور دننه د دغې اندازې انرژي د تولید تر څنګ د ټاپي، کاسازر او ټوټا پروژې چې افغانستان یو برخه ده، عملي کېدل به د سیمې د ثبات تر څنګ په افغانستان کې د نورو تغیراتو شاهد وي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ چې د انتخاباتي مبارزو پر مهال کومې ژمنې کړې وې، په هغه لړ کې دوه نوي تقنیني فرمانونه لاسلیک کړل. په دې فرمانونو کې د امریکا په سرحدونو کې د هڅو د زیاتېدو غوښتنه شوې او د هغو مهاجرو پر ضد اقداماتو غوښتنه شوې ده چې په غیر قانوني ډول په امریکا کې اوسي. تفصیل احمد شیبره.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نوی فرمانونه په واشنگتن کې د کورنیو چارو په وزارت کې لاسلیک کړل. د دې فرمانونو تر لاسلیک وروسته ټرمپ د کورنیو چارو د وزارت کارکونکو ته په وینا کې وویل، ما دوه تقنینی فرمانونه لاسلیک کړو چې د زرګونو کسانو ژوند به ورسره خوندي شي، په میلیونونو کسانو ته به کار پیدا شي او د میلیاردونو ډالرو د لګښت مخه به ونیول شي. ډونالد ټرمپ د خپل ولسمشرۍ په شپږمه ورځ پرون دا خبر هم وکړه چې د امریکا او مکسیکو پر پوله به د دیوال د جوړېدو کار ډیر ژر پیل شي. د کورنیو چارو وزیر به لما او زما له ټیم سره په همکارۍ ډیر ژر پر پوله د دیوال د جوړېدو چارې پیل کړي. ټرمپ زیاته کړه چې هغه هیواد نه دی چې پوله نه لري او د امریکا متحده ایالاتونه به سرلننه بیرته د خپلو سرحدونو واک په خپل لاس کې واخلي. د فرمانونو تر لاسلیکېدو وروسته ټرمپ د کورنیو چارو د نوي وزیر متقاعد جنرال جان کیلی ستاینه وکړه. د ټرمپ د فرمانونو له عمله به 15,000 نوي سرحدي ماموران ګمارل کیږي. همداراز به مرکزی حکومت پر هغو ښارونو مالی مرستې کموي چې د غیر قانوني کډوالو پر ضد جدي مبارزه نه ده کړې او شایي پر دغو ښارونو پیسې بیخي بندې شي. ټرمپ خپل وینا کې د غیر قانوني کډوالو پر استلو ټینګار وکړ.
ends the policy
زما په فرمان کې به دا هم وي چې په سرحد کې به د نیولو او خوشی کولو تګلارې پای ته رسیږي. نور هیوادونه به مجبور کوي چې خپل مجرمان بیرته ومني، بیرته به اخلي. په هغه شهرونو کې به جدي هڅه وشي چې د کډوالو په پناه ځای بدل شي. د ټرمپ وینا نوی فرمان مسولو کسانو ته دا اجازه ورکوي چې غیر قانوني مهاجر ونیسي او له امریکا یې وباسي. تر دې مخکې ټرمپ یو بل فرمان کې امر وکړ چې د ایران، سوریه، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن خلکو ته د امریکا ویزه ورنکړي.
د ژوند رنگونه
تاسو نوم راته وایست؟
زما نوم جواد دی او زه دکاندار یم.
دکاندارۍ تر څنګ بل کارم لرې؟
او زه معسلم نیمه وخت دکان ته راځم او نیمه وخت سبق هم وایم.
کوم رشته کې درس وایې؟
زه بی بی رشته کې اداره او تجارت رشته کې درس وایم.
دا ځینې شخصي پانتونونه خلک د شکایت لري چې معسلین راضی نه، یوازې امتحان ته حاضرېږي، یعنی درس ته روزمره نه راضی. تاسو څنګه دکان کې چم کار کوئ؟ تاسو خو به داسې نه کوئ؟
نه، زما خو داسې نه دی، خو بیا هم فرق کوي. اصل کې چې دا مهم شی چې دا دی کې احساس دی چې سړی غواړي خوار کار کول شي، خو بیا مهم دا دی چې سړی حاضري ورکي هلته ورشي، تر څو چې هلته ور نه شي نو څنګه به پوه شي چې څه شی وایي هلته پوهنتون کې. نو مهم دا دی چې سړی باید زده کړه وکړي ورته ورشي.
تاسو یعنی روزمره ورځی درس ته؟
روزمره درس ته ورځو، فعلال خو رخصتي ده او چې کله مثال پوهنتونونه شروع شي بیرته موږ خپل حاضري ته ورځو او هلته صنفونو ته ځو.
بیا رسیدګي هم کوی شي چې هم دکان کې استه هم پوهنتون وایي، هم بیا بی سخته رشته ده.
بیا سناسه کی خو کوشش کوو چې مثال درس نه پاتې نشو د سیزن رسو ورته مقصد موږ نه پاتې کیږي، سناسه خو بیا هم ځان رسو ورته.
او تاسو په نظر یو ځوان چې مثلا درس وای زحمت باسي او یو بل چې په ورځ ورځ نه رسي پانتون ډیپلوم اخلي، دا څومره مثلا غزوانانو په روحیه باندې تاثیر کولای شي چې هغه واقعا زحمت باسي او درس وای؟
دیپلوم اخیستن خو مشکل کار نه دی، دیپلوم هر څوک جوړول شي. خو مهم دا شی دی چې سړی سنسته پکې پوه شي، سنسته زده کړو کې زکات. دیپلوم خو کوم خاص شی نه دی، دیپلوم دونه ارزښت نه لري. مهم شی چې دی چې سنسته زده یې سړی
زده
کړو. ځان ورسې
او بی بی چې تاسو ولې دلته دکان کار کوي، دا تاسو کار سره رابطه لري د غریشته؟
او کاملا رشته مارکیټینګ فایننس دا ټول شانس مون کار کې شامل دی. بی بی کې دا ټول شانس پکې راځي.
څه پلان لري کینیډا کې چې بی بی مخلص کړل خیر تجارت کوي کبل کار کوي
تجارت می خوخیږي او چې بی بی له خیر خلاص هم شي به تجارت کوم شخصي تجارت می خوخیږي
بس تاسو خدای کامیاب لري ډیره مننه
ژوند دې سه مننه
په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیدې ز نوري اس نوري له تاسو اجازه وړم خو زما همکار اره شما یو سړی ترغلی مهرباني خراله
تشکر نوري صاحب سلام و درود بر شما ساعت 7:30 دقیقه صبح صدای ما رو روی موج متوسط 12.96 و 100.5 اف ام از رادیو آزادی میشنوید در این مجله خبری نیم ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی امان الله امیرزایی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم در ادامه این برنامه خواهید شنید که افغانستان، پاکستان و سازمان ملل متحد در مورد مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان گفتگو خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر روی ساختن دیوار در سرحد این کشور با مکزیکو تاکید کرده است. برنامه رنگ‌های زندگی هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. یک گزارش تازه نشان می‌دهد که افغان‌ها سالانه حدود 285 میلیون دلار را برای تداوی بیماری‌هایشان در خارج از این کشور مصرف می‌کنند. شاهرای سالنگ صرف در جریان روز برای ترافیک باز شده است و گروه‌های نجات 8 جسد دیگر را از زیر آوار ساختمان فروریخته در تهران بیرون آوردند. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می‌شنوید. یک گزارش تازه نشان می‌دهد که افغان‌ها سالانه حدود 285 میلیون دلار را برای تداوی بیماری‌هایشان در خارج از این کشور مصرف می‌کنند. سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارشی که روز چهارشنبه نشر شد گفته است سکتور صحت در افغانستان هنوز هم با مشکلات جدی دچار است. بر اساس گزارش سیگار این در حال است که حدود 1.5 میلیارد دلار صرف توسط اداره USAID یا اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا بالای سکتور صحت در افغانستان به مصرف رسیده است. وزارت صحت عامه افغانستان نیز گفته است که بیش از 72% افغان‌هایی که برای تداوی به خارج از کشور می‌روند نخست تلاش کردند تا بیماری‌هایشان را در داخل کشور تداوی کنند. شاهرای سالنگ صرف در جریان روز برای ترافیک باز شده است. جنرال عبدالرجب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها ناوقت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این شاهرا به دلیل تهدیدهای موجود از ساعت 5 شام تا 5 صبح مسدود باقی می ماند.
ما شهرها رو پاکاری کردیم ولی پاکاری کردن سر از پنج بجه صبح شهرها برای ترافیک باز خواهد بود که البته موتورهای مسافر بری چند سواره دارن و تقریبا موتورهای بار بری.
هرچند به گفته جنرال رجب برفباری سنگین و برفکش در سالنگ تلفات انسانی در پی نداشته است، اما اداره عالی مبارزه با حوادث طبیعی می گوید در ظرف یک هفته در سایر نقاط افغانستان 19 تن در نتیجه برفباری هلاک شدند. سید حامد گیلانی فرزند پیر سید احمد گیلانی رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان از طالبان خواست به پروسه صلح بپیوندند. سید حامد گیلانی دیروز پس از مراسم فاتحه خوانی پدرش در ارگ ریاست جمهوری افغانستان این سخنان را ابراز کرده است. در جریان همین مراسم صبغت الله مجددی رئیس جمهور سابق و یکی از رهبران جهادی در یک حرکت سمبولیک دستار سید احمد گیلانی را بر سر سید حامد گیلانی گذاشت. حکومت افغانستان تا هنوز اعلان نکرده است که چه کسی را به حیث رئیس شورای عالی صلح تعیین خواهد کرد. پیر سید حامد گیلانی رئیس سابق این شورا روز شنبه با عمر 84 سالگی به دلیل بیماری که داشت در کابل وفات کرد. ادامه اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. انتظار می رود فردا تیم های کرکت الف افغانستان و زیمبابوه در یک بازی دوستانه برابر هم مسابقه دهند. این بازی در شهر هراری پایتخت کشور زیمبابوه بعد از ظهر فردا به وقت کابل برگزار خواهد شد. شفیق ستانکزی رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان می گوید بازی های رسمی افغانستان و زیمبابوه 16 ماه فوریه آغاز می شود.
پشپاردستان بانیز منگا لمرهی سیالی ده اپوویستان بانیم خیرنه پینزم سیالی ده پاتویستان تاریخ به دویبر تا هندوستان هیوات رازی.
تیم های کرکت این دو کشور قرار است 5 بازی یک روزه رسمی با هم داشته باشند. بعد تیم کرکت افغانستان برای سلسله از بازی ها در برابر آیرلند و هندوستان خواهد رفت.
رادیو آزادی
اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. گروه های نجات 8 جسد دیگر را از زیر آوار ساختمان فروریخته در تهران بیرون آوردند. به این ترتیب شمار کسانی که مرگشان در نتیجه این رویداد تایید شده به 15 تن رسید. 11 تن از این قربانیان ماموران اطفائیه‌اند. ساختمان 17 طبقه پلاسکو در تهران به تاریخ 19 ماه جنوری آتش گرفت و فرو ریخت. رسانه‌های محلی در گزارش‌های نخست گفتند که حدود 30 کارمند اطفائیه در اثر این حادثه کشته شدند. حکومت ایران تا اکنون شمار دقیقی کشته شدگان را اعلان نکرده است، اما 5 کارمند دیگر اطفائیه تا هنوز هم مفقود الاثرند و احتمال می‌رود که آنها نیز هلاک شده باشند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان میگوید بخشی از صلاحیت‌هایش را به وزرا منتقل خواهد کرد. نظربایف گفته است در موضوعات استراتژیک، سیاست خارجی و امنیت ملی صلاحیت‌های خود را حفظ می‌کند. رئیس جمهور قزاقستان دیروز از طریق تلویزیون ملی این کشور همچنان گفت بعد از این صدر اعظم و وزرا توسط پارلمان برگزیده خواهند شد. مهم است که نقش پارلمان در تشکیل حکومت بیشتر شود و صلاحیت‌های کابینه به وکلا سپرده شود. حزبی که برنده انتخابات پارلمانی می شود در تشکیل حکومت نقش بیشتر خواهد داشت. پس طبیعی است که حکومت صلاحیت‌های خود را از پارلمان می گیرد، نمانند گذشته از رئیس جمهور. نورسلطان نظربایف می گوید در اوایل ماه جنوری گروهی را موظف ساخته بود تا مسوده تعدیلات در قانون اساسی و دیگر قوانین را تهیه کنند. تا اکنون صدر اعظم قزاقستان را رئیس جمهور پیشنهاد و پارلمان تایید می کند. صدر اعظم اعضای کابینه را انتخاب می کند و نیاز است تا پارلمان اعضای کابینه را نیز تایید کند. نورسلطان نظربایف از سن 28 سالگی تا اکنون رهبر جمهوریت قزاقستان است و اکنون 76 سال دارد. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. یک محکمه در باکو شماری از مخالفان دولت آذربایجان را به حبس‌های دراز مدت محکوم کرد. محکمه درباره جرم این افراد گفته است آنها به طور علنی از فروپاشی حکومت سخن می‌گفتند و به اختلافات قومی، مذهبی و اجتماعی دامن می‌زدند. طلحه باقرزاده رئیس تحریک وحدت اسلامی آذربایجان و معاونش عباس حسینوف هر کدام به 20 سال حبس محکوم شدند. محکمه شهر باکو همچنان فواد قهرمانلی معاون جبهه ملی ایرانی را که یک حزب پیشگام مخالف حکومت است به 10 سال حبس محکوم کرد. محکمه همچنان حکم مجازات 16 فعال سیاسی دیگر را نیز از 14 تا 19 سال حبس صادر کرده است. تیم فوتبال ریال مادرید اسپانیا از جام حذفی یا کوپا دل ری حذف شد. این تیم که مدعی قهرمانی بود دیشب در برابر تیم سلیتاویگو به 2-2 مساوی شد، ولی چون بازی قبلیش را در خانه خود 1-2 باخته بود به دور نیمه نهایی راه نیافت. در جریان دیشب همچنان تیم اتلتیکو مادرید راه خود را به دور نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا باز کرد. بازی بارسلونا فردا در برابر ریال سویداد در نیو کمپ برگزار می شود. بارسلونا در بازی قبلیش ریال سویداد را 1-0 شکست داد و راهیابی این تیم به دور نیمه نهایی نسبتاً ساده به نظر می رسد. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعته خواهید شنید. انتظار می رود در آینده نزدیک سفارت افغانستان در یونان گشایش یابد. نماینده های افغانستان، پاکستان و سازمان ملل متحد درباره مشکلات پناهنده های افغان در پاکستان گفتگو می کنند.
قرار است که جلسه سه جانبه افغانستان، پاکستان و یونسیار در تاریخ 15 فوریه در پاکستان برگزار شود.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد می گوید
تا حال ما هیچ دوسیه یکی از وزرای قبلی و فعلی نیدیم که مورد بررسی قرار بگیرد.
در برنامه رنگ های زندگی هم می شنوید
دیدیس مالا را از منده کابل میارم، قیمتایشان مختلف است، هر کدام بر به مختلف دارد، اگر نظر به دیزاینش است که هر کدام بر شیب دیگر فروخته میشه، نظر به گلش است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع آگاه شوید. قرار است در ماه آینده نمایندگان افغانستان، پاکستان و سازمان ملل متحد درباره مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان گفتگو کنند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت افغانستان روز چهارشنبه در کابل درباره این نشست با کمیشنر سازمان ملل متحد در امور پناهجویان افغان گفتگو کرده است. این در حال است که سازمان ملل متحد نیز از مهاجرین افغان در پاکستان خواسته است تا موارد بدرفتاری با آنها و مشکلاتشان را به این سازمان گزارش دهند. جزئیات بیشتر را در گزارش امید مرزبان میشنوید.
انتظار می‌رود نماینده های افغانستان، پاکستان و سازمان ملل متحد ماه آینده درباره مشکلات پناهنده های افغان در پاکستان با هم صحبت کنند. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیروز درباره این نشست سه جانبه با فاتحه مجذوب عبدالله، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان افغان در کابل گفتگو کرد. جاوید فیصل، معاون سخنگوی رئیس اجرایی به رادیو آزادی گفت که عبدالله عبدالله در این دیدار تاکید کرده که برگشت افغان های مهاجر به کشورشان داوطلبانه باشد.
قرار است که جلسه سه جانبه افغانستان، پاکستان و یونسیار در تاریخ 15 ماه فوریه در پاکستان برگزار شود. روی بحث مهاجرین افغان مقیم پاکستان هستند و اسناد قانونیشان که او پروسس شود و اگر پروسه بازگشت به افغانستان در ماه مقدم آغاز می شود، این پروسه مطابق به اصول باشه، مطابق به نورمای جهانی باشه و افغانهای مقیم پاکستان مجبور نشن که پس افغانستان برگردن.
از جانب افغانستان، سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کننده ها به نشست سه جانبه دعوت شده است، اما تا حال به طور رسمی اشتراک آقای بلخی در این نشست تایید نشده. از سوی دیگر، سازمان ملل متحد از پناهنده های افغان در پاکستان خواسته تا موارد بدرفتاری نیروهای امنیتی با خود را ثبت کنند. سازمان ملل متحد دیروز گفت پناهنده های افغان می توانند از طریق صفحات اجتماعی فیسبوک و توییتر و یا هم با فرستادن پیام های عادی شکایت های خود را به این سازمان برسانند. با گفته کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهنده ها، این سازمان با استفاده از این شکایت ها بهتر می تواند به مشکلات پناهنده های افغان رسیدگی کند. خبرگزاری دی پی ای آلمان گزارش داده است که اداره های امنیتی پاکستان از راه های مختلف بالای افغان ها فشار می آورند تا مجبور به برگشت به افغانستان شوند. هرچند به گزارش دی پی ای، اسلام آباد به بیش از 1,300,000 افغان رسما اجازه داده است که تا آخر سال 2017 در پاکستان بمانند. هرچند سازمان ملل متحد و یا دولت افغانستان در این باره چیزی نگفته، اما به نظر می رسد که شکایت های ثبت شده پناهنده های افغان در سازمان ملل متحد یکی از موارد جدی قابل بحث در نشست سه جانبه باشد. نشستی که در 15 ماه فوریه بین نماینده های افغانستان، پاکستان و سازمان ملل در پاکستان برگزار خواهد شد.
شنیدید که در ماه آینده نمایندگان افغانستان، پاکستان و سازمان ملل متحد درباره مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان گفتگو خواهند کرد. حکومت افغانستان میگوید انتظار میرود سفارت این کشور در آینده نزدیک در یونان گشایش یابد تا برای حل مشکلات پناهجویان افغان در یونان اقدام شود. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مورد یک هیئت این کشور با مقامات یونان صحبت کرده است. جزئیات بیشتر را جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
یونان وعده کرده که در جهت حل مشکلات پناهجویان افغان در این کشور با افغانستان کمک می‌کند. این را شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، ابراز کرده است. با گفته آقای مستغنی، یک هیئت افغانستان برای بررسی مشکلات پناهجویان افغان در یونان و گشایش سفارت افغانستان در یونان وارد این کشور شده است. او بروز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
خوشبختانه جانب یونانی هم برای رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور و هم برای همکاری در گشایش سفارت افغانستان در یونان وعده هر گونه همکاری را سپرده.
آقای مستغنی افزود که در گذشته روی گشایش سفارت افغانستان در یونان توافق شده و پس از تکمیل شدن مراحل رسمی این سفارت افتتاح می شود. پناهجویان افغان در یونان در صحبت با رسانه ها گفتند که با آنها رفتار تبعیض آمیز صورت می گیرد. نشریه های غربی از جمله آبزربر نوشته است که پناهجویان جوان افغان در جاده های آتن پایتخت یونان شبانه به تن فروشی تن می دهند. بنوشته ی ابزرور، این پناهجویان بی سرپرست به خاطر فقر و تنگ دستی به این کار رو آوردند. بر اساس یک گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در سال روان میلادی حدود 1000 پناهجو وارد یونان شدند که شمار زیاد آنان افغانان هستند. در گزارش ها گفته شده است در سال گذشته میلادی حدود 167,000 پناهجو از طریق دریا به یونان رسیدند. گفته شده که پس از سوریه شهروندان افغانستان اکثریت این پناهجویان را تشکیل می دهند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
به نیمه این مجله خبری رادیو آزادی رسیدیم. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک گزارش تازه نشان می‌دهد که افغان‌ها سالانه حدود 285 میلیون دلار را برای تداوی بیماری‌هایشان در خارج از این کشور مصرف می‌کنند. شاهرای سالنگ صرف در جریان روز برای ترافیک باز شد. سید حامد گیلانی، فرزند پیر سید احمد گیلانی، رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان، از طالبان خواست به پروسه صلح بپیوندند. انتظار می رود فردا تیم های کرکت الف افغانستان و زیمبابوه در یک بازی دوستانه در برابر هم ظاهر شوند. گروه های نجات 8 جسد دیگر را از زیر آوار ساختمان فرو ریخته در تهران بیرون آوردند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان می گوید بخشی از صلاحیت هایش را به وزرا منتقل خواهد کرد. یک محکمه در باکو شماری از مخالفان دولت آذربایجان را به حبس های دراز مدت محکوم کرد. و تیم فوتبال ریال مادرید اسپانیا از جام حذفی یا کوپا دل ری حذف شد. سرخط تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. اینک همکارم مقیم نائب بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر و یا Human Rights Watch از کشورهای کمک کننده به افغانستان خواسته است که بر حکومت این کشور در ارتباط با مسئولیت افراد ملکی و آموزش کودکان فشار آورد. این سازمان بین‌المللی در یک گزارش به وضعیت معارف افغانستان اشاره کرده است. در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر که در نشریه این سازمان به چاپ رسیده آمده است، شورشیان مخالف حکومت در 15 سال گذشته همیشه به سوختاندن، تخریب و کشتار معلمان و متعلمان و مکاتب متهم شدند. اما بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر، این بار انگشت انتقاد به سوی حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی آن گرفته شده است. گزارش نشریه Human Rights Watch به جزئیات حمله طالبان بر یک مکتب ولایت بغلان اشاره کرده می نویسد نیروهای امنیتی افغان در این حمله مجبور شدند که در آن مکتب با جنگجویان مخالف درگیر شوند و در اثر آن تلفات وارد شده و مکتب به مخروبه مبدل شد. سازمان دیدبان حقوق بشر در ادامه این گزارش می نویسد پلیس با آن که می دانست شاگردان این مکتب به فراگیری آموزش در آنجا سخت متمایلند، ولی این مکتب را از سال 2015 میلادی به این سو تصرف کردند. در گزارش چاپ شده در نشریه سازمان Human Rights Watch آمده است که مدیر مکتب از این مشکل به مقام‌های ارشد در مرکز کابل شکایت کرد و آنها امر خروج قوای پلیس را از این مکتب صادر نمودند. ولی قماندان پلیس در این مکتب امر را نپذیرفته از آن چشم پوشی کرد. گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر می نویسد زمانی که امتحانات فرا رسید، مسئولان مکتب دوباره امر مرکز را به قماندان پلیس نشان دادند. قماندان پلیس این بار به عوض اینکه موضوع را حل کند، نیروهای تحت امر وی به تجمع شاگردان، معلمان و کارکنان این مکتب به فیر اجداریه پرداخته و آنها را پراگنده ساختند. سازمان دیدبان حقوق بشر در این گزارش می نویسد نتایج تحقیقات آنها در سال 2016 میلادی نشان می دهند که نیروهای امنیتی افغان به طور فزاینده از مکاتب به حیث موازی علیه جنگجویان مخالف حکومت استفاده می کنند. روزنامه وال استریت جورنال در یک مقاله به تماس تلفنی رئیس جمهور اشرف غنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اشاره کرده در قسمت از آن می نویسد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این تماس تلفنی با امتای افغان خود در ماه دسامبر در مورد افزایش نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان تبادل نظر کردند. وال استریت جورنال در ادامه این مقاله می نویسد رئیس جمهور اشرف غنی در این تماس تلفنی با دونالد ترامپ گفت که وضعیت امنیتی در افغانستان رو به خرابی است. روزنامه در این گزارش همچنان افزود که رئیس جمهور امریکا به همتای افغان خود گفت که برای جلوگیری از بخامت اوضاع در افغانستان نیروهای بیشتر نظامی به این کشور اعزام می کند. او همچنان گفت افغانستان منابع و امکانات زیاد دارد و امریکا از آن منابع برای کمک به حکومت افغانستان استفاده می کند. ولی دونالد ترامپ پس از این تماس در مراسم تعلیف خود از افغانستان یاد نکرد. هرچند مقام های افغان درباره گفتگوی رؤسای جمهور افغانستان و امریکا چیزی نگفتند، اما دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی همین قدر گفته که رئیس جمهور دونالد ترامپ از جدیت تهدید تروریسم در برابر جامعه بین المللی آگاهی دارد.
حکومت افغانستان در مورد گزارش تازه سازمان شفافیت بین المللی ابراز خوشبینی کرده است. در این گزارش افغانستان با چند رد از صعود توانسته است از 79مین در ردیف 169مین کشور قرار گیرد. آیا اقدامات حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری کافی است؟ این سوال را فرشته نگاه در صحبت با حمید الله تواب مسئول کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد مطرح کرده است.
با توجه به گستردگی فساد اداری در افغانستان، هنوز هم دولت افغانستان با تلاش های بیشتر را انجام بدن و تغییر نسبی که آمده هم باعث خوشبینی ما میتونه باشن، ولی به حقیقت تغییر بسیار چشمگیر نیست به دلیل از اینکه تعداد کشورها هم زیاد شده در این ردیف. و حالا که افغانستان 8مین کشور فاسد دنیا است، باز هم در جمله کشورهای بیشترین کشورهایی که بیشتر به فساد اداری آغشته هستند قلمداد میشه.
رابطه به گزارش سازمان شفافیت بین المللی، حکومت وحدت ملی بسیار خوشبین به نظر میرسه و از دستاوردهای خود یاد میکنه که او دستاوردش ایجاد کمیسیون تدارکات ملی است و ایجاد مرکز عدلی و قضایی است. شما این دستاوردهای حکومت یا این اقدامات حکومت وحدت ملی را چقدر مؤثر میدانین در امر مبارزه با فساد اداری؟
هر حرکتی که در راستای مبارزه با فساد اداری باشه، مردم افغانستان و ما به عنوان کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری از قدردانی میکنیم. ولی آنچه که من قبلا گفتم، با توجه به گستردگی فساد اداری در افغانستان، این تلاش ها هنوز هم بسنده نیست. با وجودی که از نقطه نظر شکلیات و همچنان از نقطه نظر تشکیلات بعضی زیربناهای گزارش شده، به طور مثال ایجاد کمیسیون عالی تدارکات ملی تحت ریاست شخص رئیس جمهور و همچنان دستاوردهایی که اخیرا اداره تدارکات ملی در قسمت سیوینگ پول بر افغانستان داشته، تقریبا در دو سال گذشته بعد از همو ارجابی هایی که داشتن در و بررسی هایی که داشتن در ارتباط به قراردادها، مخصوصا در وزارت دفاع و وزارت امور داخله، در مجموع در افغانستان تانستن که تقریبا 18.3 میلیارد افغانی را صرفه‌جویی کنند به نفع بودجه کشور، که یک دستاورد است. و علاوه بر مرکز عدلی و قضایی که ایجاد شد، شما بهتر میفهمید که بعضی قضایای فساد اداری را و حتی بعضی اراکین بلندرتبه دولتی را به شمول جنرال های وزارت مثلا وزارت داخله را بررسی کردن و اینا را محکوم به مجازات کردن. ولی هنوز هم فرهنگ مسئولیت که یکی از اراکین بلندرتبه قبلی و فعلی از او هنوز هم لذت میبرن تو آبرجا هست. حال ما هیچ دوسیه یکی از وزرای قبلی و فعلی نیدیم که مورد بررسی قرار بگیره.
آهرا با حمیدالله تواب مسئول کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد از رادیو آزادی شنیدید. حکومت افغانستان در مورد گزارش تازه سازمان شفافیت بین المللی ابراز خوشبینی کرده است. افغانستان در این گزارش با چند رد از صعود توانسته است از 179مین در ردیف 169مین کشور قرار گیرد.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا در ادامه عملی ساختن تعهدات کمپاین های انتخاباتیش دو فرمان تقنینی دیگر را توشیح کرد. این فرمان ها شامل تشدید تدابیر در سرحدات آمریکا و اقدامات جدی بر حل مهاجرانی می شود که به طور غیرقانونی در ایالات متحده ای آمریکا زندگی می کنند. دونالد ترامپ پس از امضای این فرمان ها یک بار دیگر بر ساختن دیوار در سرحد بین مکزیکو و آمریکا تاکید کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش امید مرزبان می شنوید.
فرمان های تقنینی جدید را رئیس جمهور ترامپ در وزارت داخله امضا کرد. پس از امضای این فرامین، دونالد ترامپ در سخنرانی به کارمندان این وزارت گفت: من دو فرمان تقنینی را امضا کردم که سبب حفظ جان هزارها نفر خواهد شد، میلیون ها فرصت کاری ایجاد خواهد کرد و از مصرف میلیاردها میلیارد دلار جلوگیری می‌کند. دونالد ترامپ که در ششمین روز کاریش به حیث رئیس جمهور آمریکا قرار دارد، همچنان گفت که کار بالای اعمار دیوار در مرز میان ایالات متحده و مکزیکو فوراً آغاز خواهد شد. وزیر داخله در همکاری با من و تیمم فوراً کار اعمار دیوار مرزی را آغاز خواهد کرد. ترامپ در سخنرانیش همچنان گفت کشور بدون مرز کشور نیست و ایالات متحده سر از امروز دوباره کنترل مرزهای خود را در دست گرفته است. پس از امضای این فرامین در مراسم خاص، دونالد ترامپ از وزیر داخله جدید جنرال متقاعد جان کلی نیز قدردانی کرد. فرمان های تقنینی که دونالد ترامپ دیروز امضا کرد سبب می شوند 5000 مامور سرحدی دیگر به کار گماشته شوند. همچنان حکومت مرکزی کمک های مالی به شهرهایی را که بر علیه حضور مهاجران غیر قانونی مبارزه جدی نمی کنند کاهش داده و شاید قطع کند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانی دیروزش همچنان بالای اخراج پناهجویان غیر قانونی تاکید کرد. فرمان های من پیامد های زائل را خواهد داشت. پالیسی دستگیری و رهایی در مرز را پایان می دهد. دیگر کشورها را وادار می سازد تا مجرمین خود را پس بگیرند که پس می گیرند. در شهرهایی که به پناهگاه های مهاجرین تبدیل شدند اقدام جدی خواهد شد. با گفته دونالد ترامپ، فرمان جدید به ماموران اجازه می دهد تا پناهجویان غیر قانونی را دستگیر و اخراج کنند. پیش از این گزارش شده بود که ترامپ با امضای یک فرمان تقنینی دستور داده است تا به شهروندان سوریه، عراق، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن ویزا داده نشود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
اینک برنامه رنگ های زندگی را که آماده نشر است با هم میشنویم.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز با خود یکی از جوانهایی را داریم در خیرخانه که مصروف فروش دستمال های گردن مردانه است. در آغاز میشه خود معرفی کنیم؟
ماشاءالله هستم، از خشت و تیف دستمال فروشی میکنم. دو سال میشه امی کار میکنم.
چطور از باز وقت کار میکنی؟ مصارفش چطور از فایده جیایش؟
خب مصارفش امی خرچ مکتب ما میکشه دیگه، خرچ خانه و کپوران میکنه دیگه. اما که میشه دیگه خرچ مکتب و کتاب کتاب چه میره پورا میکنه خرچ مصارف خود ما.
این دستمال ها را از کجا باز میاری؟ قیمتاش باز چند است؟
این دستمال ها را از منده کابل میارم، قیمتاشون مختلف است، هر کدام بر بای مختلف دارد، اگر نظر به دیزاینش است که هر کدام بر شیب دیگر فروخته میشه، نظر به گلش است.
مردم باز کدام نوع رنگ ها و کدام نوع شیب ها را خوش میکنن؟
زیافی مردم دیگر رنگ های روشن را خوش میکنن که یک دستمال های اندی است، دستمال های پوپکی است، هر شیب دستمال های پلنگی سر قسم از دیگر زیافی مردم ها دستمال پوپکی را خوش میکنن.
چطور از منظر خودت دستمال علاقه داری که در گردن دستمال داشته باشی؟
بله ها، برای هفته و برای هر چیز دستمال دیگر که نباشد، برای نماز خوندن، برای هر چیز که باشد باید یک دستمال برای دستوری خوش کردن باید در پیش سان باشد.
این کراچی یک سیار که داری باز پلیس و ترافیک یا خوازارتان نمیتده ایجا؟
گاهی وقت میتده اگر جایی که مخالف ساد باشیم دیگر اوجه میتده.
کسی دیگه آمز در خانه که امراید کار کنه و در قسمت مصارف خانه که اید کمک کنه؟
بله ها، برادر کلانم از همو امروی ما کمک میکنه، پدرم از شکر خدا برادرم از همو کمک میکنه.
بسیار زیاد تشکر.
از خودت همچنان.
این مجله خبری نیم ساعته دری رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. در یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری را همراهی کنید. نوری سب به استدیو خوش آمده.
بله آره شما این تاسو ستری مشه قدر من آوردون کوی و بله خبرونه پیل شوه. بله خبرونه که بیا هم آوری چه اجرای رئیس